ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې کوربنه ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سر ټکی، د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له افغانستانه بهر ته د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات بیا پیلیږي او د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک ګوند ممنوعیت لرې کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا تطبیقیږي. رویټرز خبری آژانس د WHO د بیړنیو خدماتو د ناظم نیکولیشا مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشتوالی ډېرې ستونزې پیښې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا کمپاین چې په ترڅ کې به یې له اټکل سره سم له 3 میلیون زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي د واکمنو طالبانو له ملاتړ څخه برخمن دی. طالبانو د پخواني حکومت په واکمنۍ کې د هیواد په ځینو سیمو کې د پولیو له کمپاین سره مخالفت کاوه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو نوی ځانګړی استازی نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. ټام ویست ویلی دی چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه د امریکا له متحدانو او شریکانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ویست ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په مسله کې په ګډه عمل وکړي څو نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ښاغلي ویست سره د هغه د سفر له پیل مخکې خبرې کړي. بلینکن ویلی دی چې د ویست د سفر لومړی ګام به په بروکسل کې وي. ټام ویست د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي په توګه په کار پیل وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د دهلیزونو له لارې بهر ته افغانستان صادرات بیا پیلیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو ویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2018 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل او له هغه وروسته یې دا لاره نورو هیوادونو ته هم وغځوله. افغانستان وچ او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غالۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره د ځنغوزو بستې د هیواد د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطي ګوند چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي وو ممنوعیت لرې کړ. د دې ګوند د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او معترضانو ترمنځ نښتې او مرګ ژوبلې پیښې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ او ویل چې دا ګوند له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د تحریک لبیک د مشرانو ترمنځ له څو ورځو پټو خبرو وروسته اعلان شو. د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یوې لویې چاودنې یوه دوه پوړیزه ودانۍ چې یوه کافې پکې وویجاړه کړې ده. په منګستاو سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوند ادارې نن وویل د 14 تیر شپه ناوخته د کسپین سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د 14 پر مهال په کافې کې څوک نه و. د دې 14 غږ د دې ښار چې شاوخوا 2 لک اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو. د شمالي مقدونیه پولیس وایي چې لسګونه پناه غوښتونکي د یونان سرحد ته نږدې په یوه لارې کې موندلې دي. پولیسو پرون یکشنبه وویل چې د غزمې یو موټر دا لارې د شمالي مقدونیه د پلازمېنې سکوپیې د جنوب په 160 کیلومتره کې پراته خارګوټي سټار د ویران ته نږدې تعقیبوله. د پولیسو په وینا د دې لارې د تلاشۍ پر مهال 240 تنه پناه غوښتونکي چې یو یې د بنګلادیش او نور د سوریې وګړي دي نیول شوي دي. پولیسو هم در از ویلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې دا په شمالي مقدونیا کې د پناه غوښتونکو لومړی ډله ده چې نیول کیږي، او د کوویډ کابینې د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. دا طرحه په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړې وه. د کوویډ حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینې لازمه مسوده تصویب کړه چې اوس به د دې هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې باعث شوی و چې د قانون جوړونې چارې په دې هیواد کې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نندخ پرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت صافی پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې شذینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني. هغه شذې چې باید له طب څخه فارغ سوي وای پر کور پاته دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل، او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه معیار امیری سره خبرې کوو چې په خپل ټولنه کې څه ډول بدلون راوستل دي، او پر دې موضوع به ورسره نور هم خبرې کوو چې ولی افغانستان طبي متخصصینو ته اړتیا لري. او ریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ له میلمنو څخه پښتني وکړي، او یا هم له موږ سره خپل تبصرې شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او د واتس اپ شمیره هم دا ده 00420221240401. پر دغه شمیره تاسو موږ ته د انټرنیټ له لارې پر واتس اپ زنګ وهلی سي، او یا هم راته خپل تبصره یا پوښتنه پرېښودلی سي. زموږ د ازادي رادیو د سکایپ پته ده azadi.radio. همداراز دا موضوع موږ تاسو ته پر فیسبوک او ټویټر هم پرې ایښې ده. هلته تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ، او یا هم راته پوښتنې پرېږدئ. موږ به یې وخت په وخت له خپلو میلمنو سره مطرح کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
سلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې تاسو کار کوونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست، او همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله، او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې، او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي، او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده، او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کیږي، او دا به ادامه لري.
ډاکټر سیب، تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو ترڅنګ. اوس چې موږ وینو وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو لراتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نسته، او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول سوې ده. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغې سوې وای، دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خدا در تویم چه پا طول نرهی که پا افغانستان که هم دیخز و تعلیم و تحصیل تا شدیدن ضرورت تا و دای واقعیت تا و دیدین هیچ سوک سترگی نپرتوهی چی چی تا باید ادامه پیدا کی، مخصوصا دکتران و معلمان و تا چه دیر زیاد ضرورت تا و زنانه دکتر پا دیمان پا کلتور که یو منلی ډاکټر د خپل لیسینا فاميلي کړي حالت وربي او ډیر خوشاله دي او که یو بل څه زماینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعال کو، گرچه په شخصي پوهنتونو کې هم دا اوس هم طب فعال ده زه خبره یم، نجونی هم زی فاکلتی طب ته او هلکان هم زی، ولی په دولتی که دوی وی چی تروس شرایط ندی مساید نهیل لرم اغا نجونی چی پا کورو که اسپاتی دی او مکتبو تا نزی دی تبیر تا لارا پرانی دی او دی طولن خوشبختی دی طول خوشبختی دی چی اغا دی خزی و دی ناری نپو وجود که او پا تحصیل و تعلیم که انقیدی دی باید دوی تا یو زمینه مساید سی. پر اون ما واورید چی د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره سي، که نسي مطمئنه طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبري به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو قصل هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې د روغتیا د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
زه د عامې روغتیا وزارت نه خبره نه یم، ځکه چې تر جایه چې زه خبره یم خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه یم. دوه شفاخانې چې رئیسان یې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي، او سرپرستان اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ورسته له هغه چې حکومت تغیر سو او افغان حکومت سقوط وکړ، د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د شذنه ډاکټرانو پر وړاندې باندې څنګه ننګونې زیاتې سوي دي ستاسو په نظر؟
خوشبختانه که زی ډاکټران کار ته پریږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي، د هغو په کار کې کوم تغیر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. او بل دوی اکثرا جون اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه زغه ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه. ولې دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولتو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ارزه کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
بله، که په دې اړه باندې تاسو یو څه موږ ته نور معلومات هم راکړئ، چې تاسو وویل چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړل سوی، څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل سوی، او که تاسو یوه یا دوه داسې کیسې موږ ته وکړئ چې ډاکټر صاحبان د مالي لحاظه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
تقریبا د دوه رقمه ماشونه او په صحي سیستم کې، یو حکومتي ماشونه و یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي تي او بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل و. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې لغه ورځې چې 15 د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه دخشته تر اوسه پورې، یو تعداد دو آخر ورځو که فکر کوم لاسته راوړیده موش. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په صحت عامه کې، هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو دی ریفورم سیستم روانو په غیر دولتی سیستم یا قراردادی سیستم دی وزارت صحت عامه که دو دوی ماشونه ماتل سی بود، یعنی شاید دست محسوسات ایتی چلور پینزه شپگ میشتی ماشونه نیخشتیم چی دا با خلق و تسی اقتصادی و زیخنه در فعلا او قیمتی هم دیره در دیره و سخته ایتی خبر جوان مخی بوزی.
مننه د معلوماتو.
بلګې په مورد کې چې زه بلګې وایم، زه داسې خاص مثال نه لرم، ولې پرون یو ډاکټر صاحب راته وویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي، نو هغه به څنګه بیا کار وکوی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي. زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید دوی مالی مشکل حل کړي، په غیر دغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وي.
ډاکټر صاحب، که تاسو زموږ د اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو، یعنی په دولتي معاش څومره وو او غیر دولتي څومره وو؟ بله ډاکټر صاحب، تاسو زموږ غوري زه فکر کوم چې زموږ رابطه له ډاکټر نسرین اوریاخیل سره قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې له دوی سره یو ځل بیا وصل سو او د دوی ژغ واورو. صافی صاحب وایي چې د دوی بلې تر یوې لنډې دمې وروسته به اورېدونکو بیرته له تاسو سره یو.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست. تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري. مخکښ شدي پروګرام د ازادي رادیو اونې خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د دوشنبه په ورځ همدا مهال خبريږي. په دې خبرونه کې لداس شدو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه ورسره خبرې کوي. له دوی څخه اورو او همداراز له دوی څخه پوښتنې کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وي. نن لکه تاسو ته چې مخکې اعلان سو، پر دې موضوع خبرې کوي چې ښځینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني، هغه ښځې چې باید له تیب څخه فارغ سوي وای اوس مهال زموږ میلمنی ډاکټر نسرین اوریاخیل هم وویل چې دوی ډیرای پر کور پاتې دي. په دې برخه کې خبرې کوو زموږ میلمنه ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل بیرته لمر سره د ټلیفون للارې وصل سوي ده. ډاکټر صاحب یو ځل بیا شرغلست.
مننه.
که تاسو موږ ته په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې ډاکټرانو په دولتي برخه کې او په غیر دولتي برخه کې د دوی معاشونه مخکې څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونو چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دی چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې ماشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد مرسي دي او شفي سرویس ماشو او کادري امتیاز به مخشته له شلو پنځه وزره افغانیو نه ډېر جګ نه و، ولې تر شپږ زره اووه زره افغانیو پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسان و، یعنی ډېر زیات تفاوت یې درلوده. ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ و، دی او تریوار ماشین $200-$300 او داسې ماشونه مو چې $300 پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي کې. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 15 عملیات کې یو ډاکټر، اما سهار امتیاز 50 روپۍ معقولات دي او شاید یو 100 روپۍ ورته خدمه ورکړي، هغه هم افغانۍ. چې دا ډېر دردونکي ده، زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. زه به یو څو پښتنې زموږ لاوریدونکو راوخلم. پر فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو موږ ته ستاسو لپاره یو څو پښتنې او تفسیر پریښې دي. زیت الله مبارز صاحب یو تفسیر کړی ده او همدارز پښتنه کړی ده. دوی لیکلي دي چې ستاسو له ملمنو څخه مې پوښتنه ده چې د روغتیا وزارت په لیرې پرتو سیمو ته د نسایي ولادي په برخه کې ښځینه ډاکټرانې لري کنه؟ یعنی هلته خو لیرې سیمې دي ډاکټر بوي او یا نه؟ خو زه په کندهار کې د ځینو ولسوالیو معلومات لرم، هلته په لږ وخت کې د یوې ولسوالۍ دوه اویا ښځو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې ازادي راډیو دغه معلومات نه تاییدوي، دا زموږ د یو اوریدونکي تبصره ده چې پر فیسبوک یې موږ ته پریښې ده. او دلی کلی دی چې دا زه یوه ولسوالۍ درته یادوم، کېدای سي ډېرې ولسوالۍ سته چې د میرمنو مړینه به ډېره وي پکښې کې. اوس تاسو تر یوه حده باندې کار نه دی کړی چې د روغتیا په برخه کې د ځینو موسسو سره قراردادونه وسي او روغتیا په برخه کې ستاسو ستونزې هوارې سي. ډاکټر صاحب، که تاسو د دوی دغه پوښتنې ته ځواب ووایاست چې هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
مننه. اصلا دا ورور یو څه رښتیا هم وایي، مشکلات مخصوصا لرې پرتو سیمو کې د خپله سیمې نه ډاکټر دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپله سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه، چې سیمې ورته وایي کمیونیټي میډوایف چې هغه ډېر ښه سیستم ده په افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اووی لارسی غلری پرتو سیمو ته اقلا دو کالا دی اول خپل دی تخصص آلتا کار بکی او پم دی شکل پروتیشن یا پا دوری شکل دی لارسی خپل کارو ته ادامه بریکی. نو واقعا پا بعضی جایو که چی لری پرتی سیمی دی امنیت بخاطر خلط نکل مخصوصاً سازی دکترانی هم دارن شرایط تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپاره نو برابر نو دوی نکوی سویسی دوی لارسی لری پرتوسی متا خپل اولاد فدا دی طول و شیو که خپل جوان مجبوره و چی دوی پا مراکز که پاتسی خوز چون امنیت تقریبا ستا او زهیر لرمو ستراتیجی دستی تا اینسی اغا چوک سی دی تخصص پا آخر کال که وسی گی پا طول دنیا که دا معمول دا اقلا یا دو کالا دوی باید با اطراف که تیر که پس لغی دراس یا غیر دیگری دی خپل دی تخصص باید واخلی. پا غیر لغی بانده از فکر نکوام چی دا تدبیق دی برنامه چی منگه خزینه داکتران لیر و لیر پرتوسی متا ولی گو او بوی بخپل خاصلاری سی دا فکر نکوام چی تدبیق سی. ولی دا مهمه دا چی یو استراتیجی دی حکومت لخوا دی شرایط و پاساس و فکی خود رسی.
بله ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل تاسو له موږ سره پر لیکه پاتاسي له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار امیری له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. ډاکټر صاحب کریمه ډیر مننه چې له موږ سره خبرې کوي. مننه
تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژاند اوسو.
ډاکټر صاحب امیری تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو یې لري اوس هم برحاله ده؟
بله مخکې مونږ د ډپارټمنټ په چوکاټ کې په ملجوي کې وو او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځندیده. ولی دغه 2018 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومګا یو ډاکټر ته یا مثلا شپخانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري. او بل اخر دی مریض یا مثلا د ناروغ دی د رازی توپ سبب د چې هغه مون ناراضی کیږي د سیستم نه او دغه مرینه کچا راټیټیږي. نو دغه ډپارټمنټ ته موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په نامه باندې موږ تبدیل کړ.
او د دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجه څخه ورکول کیږي.
امریت په چوکاټ کې طب ملجوي کې دی د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو. یو ځای ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د WHO طرفه مونږه سپورټ کیږي چې په عین زمان کې چې د پیشنټ سیفټی او کوالټی په برخه کې کار کوم. یو دغه ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان WHO مونږ ته سپورټ راکوي او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
شاشه ډاکټر صاحب مخکې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل یادونه وکړه چې ډاکټر صاحبان په افغانستان کې د ماشونو د اخیستلو لستونزو سره مخامخ سوي دي او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه وکړه چې تاسو ډپارټمنټ مخکې تاسو پیشنهاد کړی وو او د تاسو د وړاندیز پر بنیاد باندې رامنځته سو او دغه فعالیت کوي. دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونو چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره یې همکاري درلودله لکه بانک جهانی وو لکه WHO یونیسف او MSH د USAID به هغه برخي وي هغه سپورټ کول. خوشبختانه بعضي تر اوسه پورې هم ادامه لري لکه بربري روغتیا صحت کې چې هغه بربري ریاست کې چې هغه د دبليو ټو یونیسف او د یونیفی د طرفه سپورت کیږي او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي لکه ګلوبل فاند غوندې او مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او دبليو ټو دي خونه نو د موږ ډپارټمنټ هم د مغې خونه سپورت کیږي ولې په ټول پرسونل نه صرف دوه نفر دي مونږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې غا سپورت کوي
بلې ډاکټر سب امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایئ چې په خپل شخصي وضعیت کې تاسو لڅ ډول ننګونو سره مخامخ سی واست په څه ډول هلو ځل تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي او د شذینه ډاکټرانو ژوند نور ته څه ډول الهام وربښلای سي چې دوی هم باید په خپل ژوند کې هڅه وکړي
مننه د زفکه کومه چې دا سوال به یعنی د هر یو ډاکټر څخه یا د سی کارکونکو نه چوشي شاید هغه ځواب د ما سره یعنی موافق دی اوسی په دې ځواب کې یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې پر نه د ټولو کارکونکو د پر سی کارکونکو د پر دا د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې د یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په مونږه پر رسمیت نه افغانستان پر رسمیت باندې وو پښین افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکي ان شاء الله د دې بحران نه ډېر زر وځو چې مونږ خپل هم د غدرې میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې مونږ ماشونه نه دی اخستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلیت او کوسي کارکونکو چې دی په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دی مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر سپور نه دی اخستي ولی وعده دې مونږ سره کلا کړی دا خپل دولت د ژوند دې ته چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدن نه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه تزره تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرفه ما شخلي غیته دا وعده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویل دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکو
بله ډاکټر صاحب اميري تاسو لمر سره پر لیکه او سي زبوس بیر تور سم ډاکټر صاحب اوریا خیلته ډاکټر صاحب تاسو د اميري صاحب خبري هم اورید دوی له تاسو سره موافق دي د مالی ستونزو په اړه او د نور ننګونو په اړه چې ډاکټر صاحب نور سره مخامخ دي ډاکټر صاحب اوریا خیلکه تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست او بیا دا چې تاسو څنګه وکړای سوي چې پر تاسو ستونزو سربېره تر دې ورځې ځان ورسوي
مننه از خوال خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ او سیو شکر جوړ ده او زیاو زما مسلکی زده کړې زه د کابل پوهنتون د طب فاکولټي نه فارغ شوم بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دغه نمبرو په اساس چې ما ویلې چې ټاپ نمبر وی زه د استاد په صفت بیسه په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص کې پروګرام استاد یم په زمن کې مې د سیاحت یمې ماستری اخیستې ده زه ماستر یم د سیاحت یمې نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړای ده او نور وړې زده کړې دي زیاتې دي د کلچر ساوند او د شایان چې ضرورت نه راځي اږي
بله او که تاسو د خپل تجربه په اړه باندې راته وایئ چې تاسو د خپل کاری دورې پر مهال باندې څه فکر کوئ چې څه ډول خدمت یا هغه لاستراوړنی چې تاسو درلودې په ټولنه کې چې تاسو فکر کوئ چې د پام وړ دی او تاسو غواړئ چې یادې کړئ
اصلا یو ډاکټر کپ صداقت په کار وکي کنا دی خلکو زله چې لاسته راوړي هغه لاسته راوړنه ده اولین شی چې یو ډاکټر ته ډیر زیات ضرورت شي خوشبختانه زیلره مغه دا ده چې خپل مریض سره خبرې وکړي د مریض د زړه خوړل کی مریض ته صادق اوسي او په مریض تجارت وکړي او دا دی ډاکټر دی هغه ته لاسته راوړنه ده څنګه چې طبي اخلاق صداقت ترهاد او راستګاری د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نس باندې یو اجر لري چې دا دي هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې منځ سره سره ولیدل زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم پاتې، همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی. مریضانو ته تقریبا 1,500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولی ده. همدارنګه ډېرې زیات په ډېر سختو جنګي شرایطو کې، په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکري مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګه زه د څو بنیاد او اسوسیشنو رئیس او مثلا او ټول مې داوطلب کار کړی. مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس او د انجمن نسایی ولادی افغانستان چې د نسایی ولادی د ډاکتران انجمن ده، د هغه رئیس وم، د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس وم. داوطلب کارونه مې ډېر زیات کړي دي او واقعا مې لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریا خیل چې تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب معیار هم دا پوښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپلو لوړ زده کړو او د تجربه په لحاظ باندې د خپلو لاسته راوړنو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه زه هم ډاکټر صاحب اوریا خیل ته مغږ باوري خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم او ډیر می ترګې په روخانه کې چې د دوی مثلا نصیرا او وینم او کله چې غاګ اور مډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داسې بدوي چې ما هم تقریبا د ښکلا کې چې زده ته په پنتون پنتون کې به کوبل نه فارغ شوې ما زواله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم. بیا وروسته مې بیا ز د ته دا عمل نه زغلا خپل ټاټو به میچ ورده ګولایت زغی ته لړم. بیا ما دولس کله اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دیږي د څنګ سره زد وکړه. ما په پیښور په شفخانه کې و شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل ذکر وکړل. مثلا عملیاتونه یو نو شاون چې دا کومه ارت ذکر. بیا ورسره به تر وګرځم افغانستان ته هغه شفخانه کې کار کوم. بیا د کلتي په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامه روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کال به خیمه شپږ سو ولس کال کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي او امریات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه د ساتي باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بیهودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بیهودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړې دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچ ویل ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام له سره وړای دی. مسري لرمه په پخ کې او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستی ده، د لندن سکول نه مې اخیستی ده، د انګلستان او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم او الحمدلله ټول مریضان مې خوشی دي، هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی دی چې زه خپل تحصیل مختبه ولای دی، الحمدلله چې مصلور اولادونه ډاکټران دي او یو زوم چې دی هغه انجینر دی او یو ورکه لور میته دی ولسمه کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو زوم زمون چې دی تسویه دی تخصص پوری او استاد دی یو مشر زوی می په طبي پانتون کې. نو ته دی واده پر می غو ته هم روزنه ورکړي ده او دغه په هغه کې میم کمینه د کړي دغه تربیه کې او په روزنه
مننه ډاکټر مایار صاحب. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په یو لسن صنف کې په یو لسن ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې جونې شونځي ته نه ځي، تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو چې مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاکته. نو امید لري چې انشاءالله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کړي، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر ووسي. نو انشاءالله به دې هغه کې به بریالی شي او خدای به یې په خیر کامیابه کړي. او دا ډېره امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه نداشن وای یڅنګ سره یی مثلا رونه یی مزه مثلا طاری د ټول وسره کومک کوي نو امید یا چې د ماده لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزه د خدمت ټول خپل هم وطنانو ته وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب معیار او ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو لمر سره پر لیکه اوسی. اوس هم ځینې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کوي د دوی پښتنې براواخلو او که دوی کوم تفسیره لري هغه به واورو. اوس هم ورځم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، هیل احترامات جناب ملالی خورتا ستا او ډاکټر صاحب اوریاخیل او ډاکټر صاحب ته او جناب صافی صاحب تم خاص ځانګړي سلامونه. اسدالله صافی ما او د سندونو کور لغمان نه
مننه صافی صاحب چې تاسو زنګ وهلې دي. تاسو د موضوع په اړه باندې کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
مننه جناب صافی، لمړی براشم تفسیره به کوم دا چې زه د تی پونځي محصول يم او وز د ستاش په برخه کې معرفي شوی ما او ستاش کې ما نو متاسفانه چې زموږ صحت پرسونل محترم ډاکټر صاحبانو استادانو زموږ لطف کو هغه خو مطرح کده خبره ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. کاغه د افغانستان څلور دیرش ولایتونه که هر ولایت د نورستان لغمان متاسفانه زموږ لغمان کې د ډاکټرانو ماشونه څلور میاشتې شو چې تر لاسه کړي نه دی او نوکری والان مو په نهر غریب خلک دي نو دوی ته چې سیتامینه دوا تطبیق نشي نو دوی دومره وس نه لري چا چرګې آگے خرڅ کړي وي هغه مریض راوسته د حکومتي شفخانه ته هلته بیا نسخه شخصي لیکل کیږي ځکه هلته درمل نشته دوا نشتوالی ده. نو جناب صافی خور ډیر مشکلات سره مخ یو نورم ډیر مشکلات دي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن کې دا مشکلات پاتې ورسیږي.
ډیر مننه. اوس هم ارزو یو بل اوریدونکو ته چې دوی کا کوم پښتنه لري مهرباني وکړي ازادي رادیو ده. بله فکر کوم چې زموږ غږ نه اوري. اوس په برته به ولاړ سو بل چاته بل اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده. دوی هم فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع شوی ده. ډاکټر صاحب اوریاخیل تاسو ته براسم تاسو یادونه وکړه چې تر 13,000 زیات جراحي عملیات مو کړی دي چې دا یو لوی لاسته راوړنه د یو افغان شت لپاره ګڼل کېدای شي. تاسو کپه دې اړه باندې خبري وکړې یو څه چې تر ډیره څه لامل کیږي چې یو شزه د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې ډیری وختونه داسې هم کیږي چې د جراحي عملیاتو پر یوازنی لاروي چې د یو شزه ژوند وژغورل سي.
بله مننه. دا خو اول منګه باید نه تنها د تیبي له لحاظ بلکې د افغانستان د شرایطو په اساس باندې باید ووایي چې څه باعث کېږي چې ښځې خپل حیات له لاسه ورکوي. اول دا چې دوی ښځې خپله تصمیم نه نیوي چې لاړ شي ډاکټر ته شفخانې ته ورسیږي. د کور نور غړي تصمیم نیسي خوا کې خاوند دی نور غړي تر څو چې دوی تصمیم نیسي د ښځې وضعیت خرابیږي ځکه چې کولادي کیس یا د ماشوم د زیږونې وخت کې ډیر عاجل برخه ده او څوک نه کوي چې ډیر منتظر سي ورته. بل داسې اقتصادي مشکلات دوی لري وخت چې دوی تصمیم ونیسي بیا کران لري د موټر د دوا پیسې نه لري د فیس پیسې نه لري د مختلفو برخو د هغې لپاره اقتصاد هم ډېر زیات پکې رول لري. ولې د ښځو حقوق چې دوی باید خپله تصمیم ونیسي ولاړ شي شفاخانې ته منظم قبل د ولادت نه خپل بال ولادت او د ولادت وخت کې دا ډېر مهم اړینه ټکی ده چې باید ټول دې راول کړي او دا باید قوي شي او ښځې په دې حقوقو باید ورسیږي. وخت چې دا دوه مشکله هم نه وي شفاخانې ته چې ورسیږي مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې اکثرا هغه صحي پرسونل پکې موجود نه یا دوا موجوده نه یا هغه سامان آلات یا سهولتونه چې باید یو عملیات ورته اجرا شي هغه موجود نه. نو دا فکتورونه عمومي فکتورونه دي چې ما درته وویل. ولې په صحي فکتورو کې ډېر زیات مهم اول خو هغه خوندی دیگانی چه مخکل ولادت و بال ولادت خوندی دیگانی یو مهم عامل دی مرین دی مرگان ندی چه دا پا تو سروی و که چه پا افغانستان که اجرا سوی دی اگه که لیده سوی چه خوندی دی اگه یادی وینه و تک اولین مشکل دا پا اگه که چه خزیم دی اقپل ماشوم اقپل خیات اللہ سوار کهی دویم دا چه جک پشار متاسفانه دی منگا افغانستان که مراقبت قبل یا مخکل ولادت مراقبت دیر ضعیف را خلق نیزی شبخانو تا سیستم هم برتده سی نستا چه کور پکور یا صرف هم سیستم ولری چه آقوی بکوی سی بیدو یا غری خطر الانه ارتا وی یا تشخیص که قبل وقت نه نو دیگه دی پارا جک فشار هم یول مهم و لاملو نده چه باعث کردی چه خپل حیات للاسه ورکی هم دارنگه کمخونی خپل کمخونی دیر بد شده چه ماش مور زر خپل حیات للاسه ورکی او میکروبونه مختلف میکروبونه باعث دیدی گردی زکر چه خپل سطح دی تعلیم دی خورانه یا مخصن پلی رپراتوسی مو که هم لدی نگان اخکت داده چه وی نپیگی چه میکروب څنګه جلوګیری وکړي او اسی پوهاونم چې ورته سوي باید سوي نه ده سوي ځکه تاسو پوهیږئ د منګه تقریبا 90% یا ویسایه چې اخره نښتل سوي 90% ښځې په لرې پرتو سیمو کې بېسواده دي او همدارنګه نارینه هم ډېر زیات بېسواده دوی لوستلی نه سي دوی ته باید سیستمونه جوړ سي چې دوی ته ووایي چې د میکروب د مخنیوي لپاره څه باید وکړي د علائمې خطر شی دي په ولادت کې څو دوی وکوي چې پوسی چې خپل د کور مهم غړی چې ښځه ده هغې ته نجات ورکړي نور مختلف عوامل هم په شفخانو کې شته مثلا د ډاکټر نبود د انستیزي نبود د دواو نبود دا مختلف عاملونه دي چې که ډېر زیات ووي شاید یو ساعت دوه ساعته در بر ونیسي چې باعث دې ګرځي چې بالاخره متاسفانه یو مور خپل حیات له لاسه ورکړي
مننه ډاکټر صاحب اوریاخیل اوس په هم ډاکټر صاحب معیار ته ورسو ډاکټر صاحب معیار تاسو د ډاکټر صاحب اوریاخیل خبري واورید دوی ځینې لاملونه یاد کړل چې لکبل شذي د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاس ورکوي دوی ټولنیز او اقتصادي لاملونه او ستونزې یاد کړې چې ترڅنګ د روغتیاي ستونزو خبر هم وکړه تاسو په نظر د کوچني عمر ودونه د جنونو لپاره څومره خطرناک کېدای شي چې دوی خپل ژوند له لاس ورکړي د کوچني د لادت پر محل
ډیر مننه له ډاکټر صاحب یا خیل سره زاس فلسفه ما موافقه یم ما پوینټونه چې ذکر کړل هغه درې دیلیګانی یا مثلا تاخیرونه چې واقع شي خدي یا مرمنی ډیر د خطرات سره مخامخ دي او دغه سره د سوال چې تاسو وکړه بخي دغه سره موافقه یم هغه مرمنی چې د تلس کولونه چې ټیټ عمر ولري مثلا شپږ کلنې یا څلور کلنې یا مثلا ولس تاسو او چون هغه په خولی ته نه رسیدلې دغه هغه طبي جوړښت یا مثلا هغه د وجود هغه د نیوی کړی نو د خطر باندې د خطرات ته مخامخ کیږي او که بیا د مړینې باعث نشي نو یو تعداد زیات ناروغي لکه د فیستولا جوړول او د غنور مشکلات ورته پیدا کیږي چې د امر د پردې ایوجن کیږي او معیوبیت پیدا کوي او همچنان دا مشکل په هغه میدمنو کې هم شته چې د غي سن د فرزند ډیر شونه 15 ډیر شو کالونه جګوي هغه ته هم د عین مشکلات موجود دي یعنی کوم غوای چې په ډیر ځوانو مېرمنو کې د مشکلات موجود دي په ډیرو زرو کې مثلا هغه مېرمنې چې سینجګوي هغه ته هم د مشکلات پیدا کیږي او مثلا که بیا اولاد راوړي مثلا هغه بیا کروموزومي امایبیتونه پیدا کوي یا مثلا ډیر ایبونه لري او مثلا مشکلات بلري ماشوم به یې مودې دوبم دي مشکلات سم خام کیږي د 100% د سره موافقه یم او د خبرې شته دي په ځوانو مېرمنو کې او هم په زرو مېرمنو کې زړه خونه شورته ویل ولې سنې چې جګوي هغه مېرمنو کې د مشکلات پیدا کیږي
بله ډاکټر صاحب معیار کپ دې اړه یو څو خبري وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده دا یو هیواد لکه افغانستان چې هلته په طبي برخه کې ډیر ضرورتونه تر اوسه پورې لانه دي پوره سوي هغه اړتیاوي چې باید ورته پاملرنه سوي وای نه ده سوي نو په دې برخه کې طبي متخصصینو ته څومره اړتیا ده په افغانستان کې
طبي متخصصین ته زیات ارتیا ده د دې خاطر باندې چې د طب داسې مسلک دی چې یو خو تر فرزند تر شپږم صنف فوري مثلا د شپږم صنف د فاکولټي چې دی دا ټول عمومي شای وایي چې فرزند که داخله د اطفال د کولادین سعید که مثلا رتبه دی دغه هغه اساسات فقط وایي بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید ورشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقي کې باید تخصص واخلي په خاطر باندې چې دوی نور هم ذهني مثلا هغه دانشي او هغه واده وکړي او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوي کړي په عمومیت کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای دي په خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی مثلا هغه عمومي ډاکټر دی یا مثلا کېدل شي چې دغه مشکل باندې پوه وی ویني احساس کړي درک کړي تشخیص کړي ولې دغه تداوی نشي کولای نو د دې د مکمل د تشخیص لپاره ضرورت دی چې باید دوی تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب معیار. ډاکټر صاحب وریا خل کستاس څخه دغه پښتنه وکړم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې مجهز روختونونه نسته یو برخه دغه هم دستونزو ده. بله د مجهز امبولانسونو او نورو ماشينونو په اړه به هم له تاسو څخه پښتنه وکم. زما همکار صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکو را سره پر لیک دی دوی به لمړی را واخلو بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم فورجانی.
و علیکم سلام. که تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لري؟
احمد انګر د صرف پاډی کا کین فورجانی ل لغمان او ملمنو تا او وريدونکو ته سلام وایم او دویم د سیو نظر ور کومه چې دغه خويندې او اکثره چې د ادم دی ل لاس ور کړی دی یا مکتبو نه یې ساری دي تر اوسه پورې دغه ته یو تفصیلی دغه خبره کول غواړم چې خیر دې ته نور خطا کیږي او تشویش مکووي څومره دې ته په تشویش کې سوې نو هغه خورګانې سترګو ته ودروي چې کوم په جنگو کې به یې ساري وي کوم به د ورځې کونډې کېدل اعتماد به پیدا کېدل نو دغه حالات پر خدای پاک بدل کړي چې هغه ډېر سخت بوخان و هغه خدای پاک بدل کړي. ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې د دې د اخواري به دې ځای نه وي او دې ته به ان شاء الله ډېر کومه سهولتونه خدای پاک مو سره هغه کې بهایا کې او دغه نظر خورجانینو
مننه همدرد صاحب چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړ. اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو فکر کوم بل څوک نسته. او ریا خیل صاحب تاسو څنګه ما غوښتل چې په دې اړه باندې پښتنه وکړم چې په افغانستان کې داسې مجهز امبولانسونه هم کوي هم ډیر کم دي په داسې روختونونو چې وینټیلیټرز باید پکښې کوي چې په مصنوعي توګه باندې و ناروغانو ته سا ورکول سي مصنوعي سا چې د دوی ژوند وژغورل سي. په دې برخه کې ستاسو په نظر باندې څومره ناغېړي سوي د چې باید د نړیوالو څخه په دې برخه کې مرستې راټولې سوي وای او افغانستان ته مجهز روغتونونه جوړ سوي وای؟
مننه. دا پښتنه تاسو کوي سي چې د عامې روغتیا له مسؤلینو نه پښتنه وکړي ځکه چې په دې کې زه ډېر زیات معلومات نه لرم چې څونه امبولانسونه جوړ دي څونه وینټیلیټرونه دي خو په مجموع کې هغه کومک چې د افغانستان د په مجموع کې ټول سیستمو ته سوی ده هغه څه تغییر چې باید راغلی و متاسفانه نه ده راغلی نو دا باید ټول ومنو او زه هیله لرم چې پس له دې په ډېر شفافیت او صداقت سره صحیح سیستم ته کار وسي ځکه چې هغه څه توقع چې له ډېر زیاتې پیسې ټول سیستمو ته راغلي نه تنها د صحت برخې ته ټول سیستمو ته راغلي ولې هغه تغییر چې باید راغلی و موږ همدا اوس نه احساس کوو. زه هیله لرم پس له دې دا شفافیت تعمین شي.
مننه ډاکټر صاحب معیار. له تاسو څخه به دغه پښتنه وکم چې په افغانستان کې د شوزو د روغتیاي ستونزو په اړه باندې عامه پوهاوی څومره ستاسو په نظر باندې د پام وړ وو او آیا تاسو له هغه کار څخه چې تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت کړی دی په دې برخه کې مطمئنه یاست که باید ډیر کار سوی وای؟
مننه صافی صاحب. زه
د ډاکټر صاحب روډیا خپل تایید سره دا به ویم چې د اما په هوی لپاره عام روغتیا وزارت یو څه کارونه کړی دی، ولی هغه رقم چې باید دوی د موږ خويندې په هر روپ لرو پرتو سیمو کې په مرکز کې ولایتو کې په ټولو ځایو کې په دې باندې پوي کړی وای چې فرزند دوی څرقم خپل ته په بلنه وکړي او څرقم د خپل مشوم مونو او د خپل فامیل او د روغتیا ته په بلنه وکړي، هغه رقم ته نه دي شوی چې شاید باید وشي. او ډېر متاسفانه چې ډېر پیسې مثلا ډېر لګښتونه په عام روغتیا وزارت کې وشول، ولی هغه کوم مسؤلیت چې مونږ غوښته مثلا چې کارکونکي د ډاکټر غوړي چې باید شي وي هر رقم ته نه دي شي وي، ولی اوس عام روغتیا وزارت خوشبختانه چې یو ډپارټمنټ دی هیلت پروموشن په نوم باندې لري، هغه اکثره دا پیامونه یا مسیجونه د تلویزیون د رادیو د طریقه مثلا د چاپ شوی یا خبر شوی ژورنالو یا کتابچو د کتابو د طریقه دا کوي پخش کوي. نو خوشبختانه چې دا پیامونه ان شاء الله ډیر زر به ټول کورنۍ ته ورسیږي، کوشش روان دی. او بل هغه دا چې فرزند هر انجو یا مثلا کانټراکټ وچ کړه وو دی ولایتو د تحصیلات صحی د مخړلو لپاره، هغه یو کس فرزند د هیلت کانسلر په نامه باندې درلوده چې هغه به ورته دا پوهاوی یو څه معلومات ورته ورکول، یا مثلا دوی ته به هر ورځ خزو ته برګیدی او دا به ورته ویل چې دا پیامونه تاسو په نظر کې ونیسي او آگاهی به ورکوله. چې خوشبختانه دغه پروګرام هم ادامه لري چې په نږدې وختو کې چې کله د هیلت فسیلیټي او کلینیکونه یو دونر پیدا کی، مثلا حکومت وعده شوی د لکه سازمان جهان او مثلا یونیسف او د نورو وعده کړی دا چې موږ د امور او د ماشوم د روغتیا د بیرته ښه کولو په خاطر باندې موږ ژمن یو چې تاسو سره کومک وکړو، دغه کومک سره ان شاء الله دا مسیجونه یا د پیغامونه ټولو مېرمنو ته او ټولو مریضانو نو ته په مجموع کې ټول ته باور اسول شي. نو دا یعنی دا کوخ روان دی په امرتي وزارت کې.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب معیار ستاسو د وخت څخه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ ډیره پښتني لاسته خو دا چې د خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی، اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریا خیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه معیار صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونی وخت پای ته رسیدي، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل پکی سم سور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دپ دی خاورا کی کور دے دا زمانے کور دے دا زمانے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے دا زمانے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما خدا د خٹو گٹ کور دے دا آسمان دے ما خو داد خطو گٹو پور دے داس ما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ما دے قسم سور دے داس مالے د خلق ولیزړه خوګيږي زما پر سوای د خلق ولیزړه خوګيږي زما پر سوای د خلق ولیزړه خوګيږي پمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے پمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے جنت